آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د دې اونې په خبرونه کې نشته ټول مطالب د شعر مربوط دي، ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې په ورځ ده. ښه شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به یې واوري. په دې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي که نه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر مې اخیستی.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعره شفیقه خپلواک وایي،
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کوي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار وایي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره پکې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین یې تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما له هیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړي، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړي.
د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز د لومړۍ ورځې سره برابرېږي، په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي، او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. رابندرانات ټاګور، د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر، وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمه، فرانسوي شاعر، وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي، او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي، او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیلکي ته غوږ دي، د واورو له نڅا سره سترګې غړوي، او داسې احساس کوي چې آغاز انجام ته رسېدلی دی. دغه تصویرونه کله یوه پلوه خواږه دي چې له طبیعت سره غاړه غړوي، بل پلو ترخه دي چې د پای شیبې راغلي دي. همدغه شیبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګل سره شعر کې را سره شریکوي. د دې شعر ژباړه: دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهیږم، کلی کې کور دی، ما نه ویني چې دلته درېدلی یم، ګورم ځنګله ته واوره ترې څڅیږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته، یوه لور ته ځنګل دی، بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی. کال د ټول کال تیاره ماښام دی، آس می سر څنډي، ګړنجونې د قیزې را ګړنجوي، لکه دی چې ما پوښتي تیر وطنه در نه شوي. یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده. تور دی دا ځنګل، ژور دی، زړه دې ورته کیږي، خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم. دلته په شعر کې د ځنګل څښتن له ځنګل سره ارتباط لري. واوره هسک او مځکه سره وصلوي، آس له قیزې سره تړلی دی، شاعر له معشوقې سره چې غالباً په کلي کې ده، خدا ټولی اړیکې تر خوب مخکې باید راوس پړل شي. څنګه فراست مو فکر ته اړ باسي. په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکون کې صحنې سیمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي. داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی. آس ګړنجونه ګړنجوي چې شاید مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سیمبول وي. د شعر په اخره کې تکرار تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ور په زړه کوي. په دې شعر کې د فراست د ډیرو نورو شعرونو په څیر یوه ډرامه ده. ښه ډرامه چې لیکوال یې د خپلو کرکټرونو ښه او بد نه وایي راښکاره کوي. په واورین ماښام کې له ځنګله سره شعر کې د ژوند په اړه د فراست مشهوره خبره ځای شوې ده. دی وایي څه چې مو د ژوند په باب زده کړي دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولی شم: ژوند درومي. فراست په 1903 کال کې ومړ. دی وایي چې شعر نه ژباړل کیږي. که د ځینو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمه نه وي د فراست په شعرونو صدق کوي، ځکه چې د ده د شعر د ښکلا پټ پیټی ژباړه نه شي لیږدولی. د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلی چې شعر ژباړل کیدای شي که نه.
هم کیدای شي هم نشي کیدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کیدای شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ده. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته ده؟
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. خو صحیح ده، اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي د په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوه آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله،
یو آگاهی چې دا پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د تغانه نه باسم. لکه اوس د هغه د جمال جلال الدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی هغه دی، دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن هم پریښی دی، دغه هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شیر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوې شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخی. څه خبرم چې دا تبور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا ځین شعرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې می په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی. غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي ترې استلم دي.
او او ډیر بیتونه مې استلم دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي بند، بندونه مې جوړ کړی دي د بیتونو په ځای.
او بخښه دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي. له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسه یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی. نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
په غزل کې چې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي. نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته. نو هغه څو بیته ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي. حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نه هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلې او بله برخه پرېږدي هغه نو سمه نه ده.
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه اغه دا مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو د رباعی ترجمه ممکن آسان وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده. په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود اغه مشهور ترجمه چې ده اغه خود فیتزجرالد چې ما لسته ده او یعنی خیام چې ډیر اثر دی خو سره له دیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي خو په دې انګلیسي ترجمه کې د دې مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته. د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی یو اپیقور د وخت شراب وڅکو غم مخره دا خوشته پش خیام کی خود خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی ورک خو نه دی خو په ترجمه کې ضعیفه شوی دی.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوټ وای شعر هغه څه وای چې اواز احساسې دای شي تشه کېدای نه شي. د شعر نړیواله ورځ د چمې پورسته او دا ورځ یوازې د شعر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیسته شعر تر سیاست مهم ښکاري. دی وای ک سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیږي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي چلی شي. د پویو مرکه کې په دی اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منل شاعر مثال راوړ او وی ویل ک تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شعر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یوه برخه کیشي، ادونیس درې شرط شته: چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوي لارې ولري، نوي کړکۍ پرانیسي چې لوستونکي ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعری کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبیعي خبره ده، تغیر راځي. د وخت په تیریدو سره پکې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین یې تغیر کوي. نو په هر لحاظ باندې، هم د معنا په لحاظ پکې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر ز خپل تغیر باندې پویږم او لوی تغیر پکې دا د لومړیو وختونو کې مې په عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغیر کړی او ایما ځاني تجربو به هم تغیر کړی، او یا به مې دا وس موندلې وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه لیکم کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کې دلو باندې ارزي او یادې شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کې دلی ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کوم. او یعنی په ټولو کې لغه په خواني عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپیریال یو نور تجربه هرڅه خاصه وي دي، او زه فکر کوم همدغه تغییر ده. ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي، نو دغه تغییر راغلی دی کی
لحمیم جلالجی څخه مننه وسم. یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لا سجل رو یاد به مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب د کړمه، په د ساعت عقربې په استراب د کړمه، کته را نشه نو معنا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب د کړمه، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، د بے سواد سړی کور کې پروت کتاب د کړمه، زدا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم، چشوي مسکې راته دې ټولې دروازې بند کړې، د زنداني غوندې احساس کوم خراب دې کړم، تمې همې زندګي کې بې دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د طب د وروستي کال محصل و او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خدا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات د غوی چوب شوی غږ په ټولنه کې خپور کما تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده، هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان جنو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو د خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپله هم د دې محدودیتونو یوه قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله و، وایي هیله یې درلوده چې یوه ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي. خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلی، لګیا دی سړی. لما قلم لما کتاب اخلی، لګیا دی سړی. زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما. ما ته کفن ما ته حجاب اخلی، لګیا دی سړی.
د زمزمې په خبره افغان جونی او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعري میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده. زه په دې برخه کې ډیره ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولې دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلومه کړې دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات پکې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمیر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې ثواب اخلي، لګیا دی سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوه لاس، زما له زلفو نه ګلاب اخلي، لګیا دی سړی. د ښار قاضي د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضي د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي، لګیا دی سړی.
د یو شمیر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفی اغیزې کړي دي، داسې چې د پخوا په څیر ډیره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفی اغیزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی، کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وي، لیکو ریسرچ به وکړه، ما د دې لپاره مطالعه لکه کېدو لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې ریسورسز ولولې ته به دې غنو رسېږي چې نه جوړ کړم د ریسرچ پیساب ما د کله دا وستلم اول ما باید ما خپل ځین کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای د څېړنې خپل ځین کې بشپړ شوی بیا ما کولای شم چې زه خپل کمپیوټر کې وری کوم لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم شی ما تعلیم نه مسته دی دا به یو څه یو تیس تاسو دا احساس ماته زما په لاشور کې زما په ذهن کې زما په زړه کې بشپړ شي او زه پوه شم چې دا څه شی دی دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي د کې نه پوهېږم دا کنه خبره دا ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیر کلونو کې راغی هغه بایله چې وه هغه څه چې وبایلل شول زه له هغه سره مخ شوم زه ترې تښتم او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې
ډیر کله ډیر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډیر احساس کی هغومره ډیر دې ته ضرورت پیدا کی چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کی په دې حساب خو بیا په کار سره تاسو ډیر شاعري
وکړئ نه یم چې احساس ته پرېږدم نو په یو څه ډول درته مګه یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس کوي ځکه چې که احساس کوي چې فکر کوي حقيقي
یعنی د مایوسی احساس سره کوي
یوازې مایوسی نه ده دا په یو معنا پیدا کی کنه نه کوي چې چې نه چې انسان خوږیږي او بای دی او دلیل ولري دا چې دی له جوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره په عذابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي ټول هر څه ورسره پوښتي په هر څه شک منه کېږي ځان خو شوم
او بخښه فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه څه احساس کوي هنر باید د سیاست په آینه کې ونه کتل شي
د دې راځي په پښتنه کې زه د یو فات په توګه نه غواړم چې تاسو څنګه لږه چې دا یو زه د یو فات په توګه اوس ما ټول ویون په باندې مخ واوښت زه څنګه د دې چې دا یو ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د امر تجربه برخه یم زه خو د امر درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه دا یو په جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم زه و ما حال ته ما په سترګو لیدل چې کوم تا د ولې مو تخیر را مست کې دې څه د وتر بیل یم زه نه پېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه بل څوک څنګه دې په اړه چې زه شی دې کوم زه څنګه شم زه دا وخت تجربه بخښه یم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد بیا په خپل هنر ده درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلی او نورو هیوادونو تتللی او هلته هم ستونزې او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه لیکلي دي شعرونه لیکلي دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه کوم څه شی دی به سی وی دی سي له شعر کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل دی زه په خیر یو څه وخت تر کې امرم هغه اندیار چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده بل خبره ده هم ده چې زه نه هایت احساسه کسه یم لکه یو انسان د پیغم زه لکه دیر یم ښه خبره نه ده ده هغه ده کوم شای خبره ده چې زه پوستکه نه لرم کنه زمام خای ام د سی یو حالات وی یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند د ما زه چې کابل کوم ما یو څه خپل خونه کې شي د تلیفون دې کله چې ما شي نه لیکلې زه چې تار را ویښ شو نو یو څه ما دې کله سار چې په تر ویښې ده ما دې شروع یې کوم خلک کې دي اکثریت شي نه خپل خونه کې کله کله چې زه نه لیکلې کوټې نن بل چیرته وو او ما ته د شعر کوم احساس هم راغی. ما خیته نیمایی لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخت شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په ځان پام کړی ده، د کسانو ته، د حیوانات چې کسي کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر اساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسې، مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چې باندې ټیټېږي هغه کوي. هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کې او د همغه یوه صحنه د ټول عکاسي ده، همغه یوه صحنه د ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دي چې هر دي شعر عین نه څه دی، همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا درنه لاړی.
تاسو ویل سي په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای، زه چې کله په بیروت کې اوسېدم سهار وخت به پاڅېدم، تر سمندر بتلم، لې خواسې به راتلم، نو هر ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنان لرې سمه و، بیا دا شعرونه به کله نا کله په یوه جیب کې پیدا شول، نو عادت شک نستا.
دا بالکل دغه خبره ده.
او یو بل شیم ده، تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع زمانی کې ډېر څه نشي لیکلی، یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده،
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي، تر اقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. چې دغه داسې وو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن د اقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې کې نه دوامدار څو ګل څو کارونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخې، دغه ستا لیدلوره ای د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شعري، کار څومره بېکاره شعري، کار څومره کمزوری شعري، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمندي ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي، دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، او هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمندې شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله یې. زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې فن ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له اخلي خپلواک څخه مننه. د چا په نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام یې لاورولی دی. دا یو له هغو شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکلی دی، یعنی د هغه زمانې شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلي دي، خو په ورته وخت کې دوی په خپل مرکه کې د ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شای شعرونه ولیکي. د څا شعر هم له همداسې شو شعرونو څخه یو شعر دی.
کی می دوبه تور خط می رسی گی تر بیدویو وین غوطا 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 آه وین ندا هم ده خط دی رگونو کی ساری دیوال لمس کرم دیوال یخ دی دیوال لون دی دیوال وگی دیوال غبر گلاس را نخوری لدیوال ملستونی طولوما دوار استرگی سرخوما سوڑا دا دایره دا اوزلویا اوزستارا دلتا چرنگا ایسارا سوڑا دا دایره دا اوزلو یا اوزستر دلت ترنگ ایسار پاس شنکه اسمان را کاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی آه مکمل دایره ورسر ترخی شنکه اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی الوزی نسیگی مکمل دایره ورسر چرخی یو زلو یا وزستر وڑکی دایره یوڑم زنو کان خورم زمی زان خورم یو خاشه مرغی الوزی یو خاشه زره زلیگی زی چرخیگم زورکیگم زی پتاکی پاتکیگم زی سرخیگم زورکیگم زبتاکی باتکیگم
لذوان منل شاعر آغل خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبی بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وځلیده او د روژې مبارکې لاره رسیدو سره دې میرمنو او جنو په دې ډیوه لاس نیولی دی چې په اختر کې به یې بیرته له خیره سره اونیزې غونډې پیلې شي. د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده، د اقرا مجلې د امتیاز خاونده او مسؤول مدیره. د دې مجلې د لومړي کال درېمه ګڼه تازه خپره شوې ده. له اغلې ژوند څخه به واورو چې په دې ګڼه کې یې څه مطالب راغونډ کړي دي.
اقرا مجلې په دغه درېمه ګڼه یا د ژمي په ګڼه کې لاندې مطالب خپاره شوي دي، لکه د میرمنو الهام بخښونکي ژوندلیکونه، د میرمنو شعرونه او مقالې، د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظره، د وی ښځې په کتاب باندې خبرې، روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره، او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره، او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې. دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا، حقوق او ساینې په ادب وړاندې شوي، تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
له اغلې ژوند څخه مننه. د اقرا مجله آنلاین ترلاسه کولی شئ. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه سرته ورسېده. خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم.
یارانو زار زار ای قبول یانو زار